در استدیو با خود داریم و بگوین که چی ها در برنامه دارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
بیره مننه نعیمی صاحب ستره مشه قدر منو عوریدون کو یو تلبیات تاستا هر کلی وایم. په دې خبرونه کې به واورې چې د افغانستان حکومت وایي چې طالبان دې بل پړاو خبرې د افغانستان په خاوره کې دننه وکړي. د سولې خبرې د څه مودې لپاره په قطر کې ځنډېدلې دي. لومړی خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روانو حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې د پریکړه لیک هر کلی وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران له لوري د یو ژورنالیست اعدام وخند او ارمنستان وایي آذربایجان د اوربان سرغړونه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له د ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستای. په پریکړه لیک کې چې د دسمبر په لسمه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پریکړه لیک د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د غوڅ ملاتړ ښکارندوی کوي. په خبر پاڼه کې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په قول ویل شوی د پریکړه لیک د تروریستي پیښو د زیاتوالي او شدت په اړه د افغانستان او ملګرو هیوادونو اندېښنې منعکس کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش څو ځله په نړۍ کې له جنګیدونکو وسلوالو ډلو غوښتي چې د کورونا وبا په خاطر اور بند وکوي، خو په افغانستان کې د غوښتنې ته ځواب نه دی ویل شوی. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکي پېښه کې ووژل شول. په راپورونو کې راغلي دا کسان پرون هغه مهال مړه شول چې د سپرلۍ موټرې د کوکچې سیند ته ولوېد. د دې ډول پېښو له عمل د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل کېږي. افغانستان چې ډېر سړکونه معیاري نه دي، له جګړې وروسته پکې د ترافیکي پېښو له کبله ډېر کسان مړه کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یوه خبر پاڼه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکي چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. په خبر پاڼه کې راغلي د دې لپاره چې ماینونه وړل کېدای نه شوی، تیره ورځ په همغه سیمه کې وچاودول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبې د کورونا پر ضد د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیایي کارکوونکو او زړو ته ورکړل شي. د پاینې حل کې وویل چې له چمتووالي سره سره د 3.5 میلیون ډوزه واکسین د ویش او تزریق چاري له لوجستیکي ستونزو سره مخامخ دي. د فایزر او بیو ان ټیک د کمپنیو د واکسین یو ځانګړتیا چې په پراخه پیمانه دغه واکسین توزیع له مشکل سره مخامخ وي، دا ده چې باید منفی اویا درجه سوړ وساتل شي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې د جمعې په ورځ د واکسین ته د استفادې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنې د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام وخنده. د روح الله اعظم په نوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه یې په 2018 میلادي کال په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره دوه سره مرسته کړې وه، پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري آژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اعدام د مخالفانو په وړاندې د ایران د حکومت بې رحمانه تاکتیکونه په ډاګه کوي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې هم په یو ټویټ کې پر دغه اعدام خواشینی شولې او د ایران مشر آیت الله علي خامنهي د دې اعدام اصلي طرح بللی دی. روح الله اعظم چې په فرانسه کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه، په 2019 میلادي کال په عراق کې تر نیول کېدو وروسته ایران ته وسپارل شو. ارمنستان په آذربایجان تور لګولی چې د نګورنو قرباغ د جګړې پر سر د شوي اوربند سرغړونه یې کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمنی ټبره ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یوه خبر پاڼه کې د ارمنستان پوځ په لمسوونکو کړنو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. په نګورنو قرباغ کې د پوځ چارواکو ویلي د دوی درې سرتیري په تازه نښتو کې ټپیان شوي دي. په سیمه کې د روسیې سوله ساتي پوځ چې د اوربند څارنه کوي بې له دې چې کوم لوری ملامت کړي له اوربنده سرغړونه تایید کړې ده. دوی خبریالانو ته ویلي د وړو وستو د ډزو ژغونه ثبت کړي دي. او روسیې څلور ازمیختي قارويشتون کې توغندي په بریالي توګه وتوغول. دا خبره د روسیې دفاع وزارت پرون وکړه. وزارت ویلي دغه توغندي په اوختوک سمندر کې لیو اوپتل څخه توغول شوې دي. د راپورونو له مخې د توغندیو ټول سرو کې یا سرګلولې 5500 کیلومتر لري په خپل هدف لګیدلې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې خبرې د کابو درو اونیو لپاره وځندول شوې. د افغانستان حکومت اولی په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د کېدو وړاندیز کوي.
مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. د سولې مذاکرات او را انتقالول به سولې ضرورتي پیاوړی کړي.
د امیر وختیا وزارت وای راتلونکي کال به افغانستان ته د کورونا ضد واکسین راورسیږي. پر خبريالانو د حمله په اړه د روزګان خبريالان وای
دا پیش څوک ویلې کی د څل لپاره کیو د مخنیوي لارې چارې څه دي.
په غزنی کې شزینه خبريالانو بیا وویل
خبريال همیش به طرف ده او باید کوم غږ چې خبريال وچته یغه خاموش نکړي.
د هلمند کندهار لوی لارې پرانستل شو. د دې نورو مطالبه ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه هم لرو. د اوسادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی یو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 0.15 صفه اوري. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچانو د شاوخوا شلو ورځو لپاره خبري ځندولې دي. دوی تیر ماښام وویل د بین الافغاني خبرو د ایجنډا د موضوعاتو لومړني لیستونه سره تبادله کړي او دا موضوعات د دوی په باور زیاتو سلام مشورو ته اړتیا لري. له دې سره په یو وخت دولت له طالبانو غوښتي چې د سولې د خبرو نور پړاوونه دي په افغانستان کې د نن تر سره شي. د موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچانو لټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لاند وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماخام دواړو لوريو په جلا جلا خبرپانو کې ویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15مه او د جدي میاشتې په 14مه نیټه پیلوي. مرکچانو ویلي دغه دمه ځکه اعلان کړي چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبرپانو کې د قطر له قربتوب مننه شوه. خدای کرکړې نه ده چې بل پړاو خبره به هم دوه حقيقيږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې تر سره شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل دوی به ورسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواري ازادي رادیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلان د لپاره خه ده ولې کپراتلون کې د دوی په لا یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي. نو بیا خبردای چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
جورنالیست او د چارو کتونکو ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغه یو کار امکان پذیر کولای شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده، افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول د دې معنا دا ده چې د بینالمللي خواخوږیو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی، خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که د سولې د خبرو راتلونکي خبرې په افغانستان کې د ننه ترسره شي، هم به له بهرنیو اغیزو خلاصې وي، هم به د هیواد واقعیتونه په ښه ډول منعکس کړي. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان د ننه د سولې خبرې به ټولو ته د باور وړ ځانګړې امنیتی ساحه رامنځته او افغان ولس ته به پر سولې او مذاکراتو د مالکیت او نظارت توان ورکړي. په افغانستان کې د نن د سولې د خبرو لپاره شرایط څومره برابر دي؟ اجملن په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان رحمت الله اندړ سره مرکه کړي. ښاغلی اندړ په پیل کې د پښتنې ته ځواب وایي چې ولې افغان حکومت د یو دریمګړي هیواد پر ځای غواړي چې د سولې خبرې په هیواد کې د نن وشي.
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي، مالکیت او نظارت به د افغانانو وي، د سولې مذاکراتي ټیمونه به د هیواد له ستونزو او واقعیتونو اسانه خبرېدای سي او د لویو لګښتونو مخه به ونیول سي. داسې جګړه دلته کیږي، د سولې مذاکراتو را انتقالول به سوله ییزه روحیه پیاوړې کړي او سوله به له بهرنیو شرایطو په خلاصېدو سرتاسري او دایمي سي. په دغه وړاندیز کې تر ډیره بریده هڅه دا سوي ده چې د سولې پروسه افغاني ګټې تامین کړي او خلک په جګړه ناهیلۍ او انتظار کې قرباني نسي. تعلیق تر لږه سي په کوم ځای کې د سولې بهیر یا مذاکراتي ټیمونه وي او هلته دغه د سولې مذاکرات کیږي، هماغه ځای به له جګړې په امن وي. هماغه هم چې یو افغان هم له جګړې په امن کیږي، همدغه د حکومت او د موږ یوازنۍ هیله ده.
طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی، خو د امنیت او د دوی د مرکچیانو د خوندیتوب مسله او د داسې یوې ډاډمنې فضا مسله چې په هغې کې وسلوال طالبان او استازي وکړلی شي خپلې غوښتنې او خپلې خبرې وکړلی شي، ښایي په دې اړه اندېښنې په سر کې وي. د افغان حکومت له خوا نه کوم داسې تضمین، باور او ډاډ شته دی چې هغه ډاډمنه کړي چې په افغانستان کې داسې یو نقطه یا داسې یو سیستم رامنځته کېدلی شي چیرې چې دواړه لوري کولی شي په آزاده او امن فضا کې خپل خبرې وکړي؟
افغان حکومت لکه څنګه سي وړاندیز کړی دی چې موږ د سولې ورستی پړاوونه که دلته ترسره کیږي په افغانستان کې نو موږ ورته تیار. البته حتی که هر ځای سي طالبان وټاکي، افغان حکومت ورسره موافق دی، په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات ورسره کوي، په مغه ځای کې د افغانستان په هر نقطه کې سي. البته دا خبره بیا مخکې له وخته دی ځکه چې خامخا به یو میکانیزم دلته وجود لري، هماغه د اعتماد فضا به رامنځته کیږي، هماغه میکانیزم به رامنځته کیږي، په څه ډول باندې سي هماغه رضایت ترلاسه کیږي، په هماغه ډول باندې افغانان او افغان حکومت دې ته آماده دی چې د سولې وروستي پړاوونه همدلته ترسره شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ و چې په افغانستان کې د ننه د سولې د بل پړاو د خبرو په اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د وړاندیز په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له وشته ځنډ وروسته د کندهار هلمند لوی لار پرانستل شو. دا لار کابو دوی میاشتې پخوا وسلوالو طالبانو بند کړې و چې له کبله د سیمې اوسیدونکو له سخت کړاو سره مخامخ شوي وو. نورحال صادق رښتینې راکوي.
له شاوخوا دوه میاشتو ځنډ وروسته د هلمند کندهار لوی لار یا 601 نمبر شهره د شنبې په ورځ نه وخت د ترافیک پر مخ پرانستل شو. دغه لار شاوخوا دوه میاشتې مخکې پر لشکګاه شهر د برید پر مهال د وسلوالو طالبانو له خوا سکوت شوی و چې اوسې ډېرې برخې په جګړې او ماینونو کې تخریب شوي. د هلمند والي، امنیه قمندان او نورو چارواکو په لومړي ځل د شنبې په ورځ پر دغه لار د لشکرګاه تر درایي پورې سفر وکړ او مازګر څلور بجې ملکي خلکو ته هم پر دغه لار د تګ اجازه ورکړه. دغه لار له درای څخه بیا تر لشکرګاه شار پورې شاوخوا 8 کیلومتر اوږدوالی لري چې لشکرګاه د کندهار هرات د لوی لارې سره وصلوي. د هلمند امنیه کمانډانی وایي چې دغه لارې په وروستیو عملیاتو کې چې د شنبه په ورځ پای ته ورسېدل 14 وسلوال طالبان وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي او شاوخوا 30 مختلف ماینونه چې د لارې په اوږدو کې ښخ شوي وو کشف او خونځا سوي. د دول ورد چې د لشکرګاه کندهار د لوی لارې د تړل کېدو سره ولسی خلکو له فرعي لارو کندهار او نور ولایتونو ته د تګ لپاره استفاده کول چې د لارې خرابوالی د سفر وخت وشکړي وو او دغه راز ورسره سم په لشکرګاه کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه هم لوړ شوي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړولو چارې روانې دي، خو په دې منځ کې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ او دغه راس مودرنا شرکت واکسین تر دې دمه تر ټولو اغیزمن بلل شوې دي. په خبرونو کې مو وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو د درملو او خوراکي موادو ادارې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ واکسین ته جواز ورکړی او سر له سبب په امریکا کې دا واکسین خلکو ته تزریق کیږي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې افغانستان ته به هم راتلونکی کال دا واکسین راورسی شي. تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2023 کال په نیمایي کې به دا واکسین تر لاسه کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د 2023 کال تر نیمایي پورې به دغه هیواد 40% وګړو ته دا واکسین ورسیږي چې په 40% کې 40% د واکسین نړیوال ټولین لخوا او 40% نور د نړیوالو پرختی بانکونو لخوا ژمنه شوې ده. هغه واکسین چې افغانستان ته راوړل کیږي مدرنا په نوم یو امریکایي شرکت جوړ کړی چې په شپږو پړاوونو کې به تر 2023 کال پورې افغانستان ته انتقال شي. د دې واکسین لومړی برخه چې 3% ده ممکن د 2023 کال تر نیمایي پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری د شنبې پورس ازادي رادیو ته وویل
د مجمو کمیټه
هغه کمیټه چې د کرونا وایروس د انتقال لپاره ځنګړې شوی و په لومړي ګام کې هیواد ته د 3% واکسین پر انتقال سره سلسله ده. په دې 3% کې روغتیايي کارکونکي هغه کسان چې د کرونا وایروس سره په مبارزه اخته دي او هغه وګړي چې د دې مرز لوجه مرګ ته نږدې دي ورکول کیږي.
د کرونا وایروس د واکسین په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په دغه وایروس د اخته کیدونکو ناروغانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. په تازه ثبت شوی او پیښو کې په تیرو 24 ساعتونو کې 11 کسه د دې وایروس له امله مړه شوي او 126 پرې اخته شوي دي. په دې سره د کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې 3,905 ته او له امله د مړه شویو کسانو شمیر 1,906 ته ورسید.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کرونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ډاکټران وایي د کرونا وایرس اغیز په ځینو کسانو کې ډیر لږ یا بیخي هیڅ نشکاري، خو هغه دا کسان هم کولای شي چې د کرونا وایرس نورو انسانانو ته انتقال کړي. اوس هم د خبریالانو د اندیشنو په اړه په اورزګان کې خبریالان پر ژورنالیستانو پر لپسی بریدونه خندي او وایي چې اندیشمن کړي دي. په اورزګان کې خبریالانو د اندیشنه په داسې ورځ څرګنده کړه چې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبریال الیاس دایید وشل کېدو میاشت پوره شوه. په دې اړه نور حل له اورزګان شریف الله شرافت راکوي.
پاورزګان ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسور نجيب الله لطيف وايي حکومت باید په عمومي توګه پر خبريالانو د بریدونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي.
زموږ جدي غوښتنه همدا ده چې په دې برخه کې باید حکومت څېړنې وکړي، پلټنې وکړي دا پیښې څوک ولې کوي، د څه لپاره یې کوي او د مخنیوي لارې چارې څه دي.
ښاغلی لطیف له هغه څېړنو خوښ نه دی چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په برخه کې سوي دي او همدارنګه وايي د نورو خبريالانو د خوندیتوب او د ډول پیښو د نه تکرار په برخه کې هم د دولت جدي اقدامات و نه کړه. پاورزګان ولایت کې د پژواک خبري اجانس خبريال اجمل وصال ازادي راډیو ته وایي
دا ډول پیش نه چړل کیږي او یا هم مجرمین قانون منګولو ته نه سپارل کیږي، نو خبریالان ورځ تر بلې د مطبوعاتو څخه زړه توریږي، بیا خپلو دندو ته په مات زړه راځي او یا هم له دغه دندو څخه لاس په سر کیږي.
نوموړي د الیاس دایي او نورو هغه خبریالانو د قضیو په اړه د شفافیت بې پرې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ وویل یو داسې کس نیولی چې د الیاس دایي په وژلو کې مستقیم لاس درلود. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت همدارنګه په ننګرهار کې د وژل شوي خبریالي ملالۍ میوند د قتل په تور د دوو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی.
له ورزګانی خبریالانو سره مهاله په غزنی کې د شتینه خبریالانو د ملاتړ مرکز وویل په جګړو کې شکیل لوري دی د خبریالانو له وژلو لاس واخلي. دوی دغه خبره په ورستیو کې د وژل شویو خبریالانو په اړه په جوړه شوې بیرغونډه کې وکړه. له هغه ځایه حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د شزینه خبریالانو ملاتړ مرکز په افغانستان کې په دا وروستیو کې د وژل سوو خبریالانو ویرغونډه وکړه. په غونډه کې د هغوی فاتحه واخیستل سوه او په یاد یې شمې بلې سوې. غونډه د شنبې ورځ د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د خبریالانو د ملي اتحادیې په دفتر کې نیول سوې وه چې تر شلو پورې خبریالانو، مدني فعالانو او میرمنو پکې ګډون کړی و. د یاد مرکز مشر خدیجې اشرفي د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل روانو پیښو د افغانستان ټول خبریالان اندیشمن کړي. هغه د ټولنې د خلکو ژغ رسون کې دي او دغه ژغ هیڅوک نسی خاموشه کولای. په جګړو کې شکل لوري د خبریالانو له وژلو لاس واخلي.
غوښتنه له دواړو خواو دا ده چې دوی باید دې ته فکر وکړي چې خبریال همیش بې طرفه ده او د دوی ژوند نه باید واخلي او باید کوم غږ چې خبریال وچته یې هغه خاموش نه کړي.
عبدالوکیل اشرفی خبریالو په دغه غونډه کې ګډون کړی. ازادي راډیو ته وویل که څه هم خبریالانو په خپلو راپورونو کې بې طرفي په پام کې نیولې ده، خو بیا هم په دا یوه میاشت کې موږ څلور خواږه ملګري له لاسه ورکړل چې د ازادي راډیو الیاس دایي هم پکې دی. له بده مرغه په افغانستان کې خبریالان په حقیقت رابرسیره کولو او رښتیا ویلو وژل کیږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. سټار اینڈ سټرایپس ورځپاڼې پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو په اړه لیکنه خپره کړې او هغه پر دغه ښار له تیرو راکټي بریدونو سره ورته بللې چې درې اونۍ پخوا شوې وې. د تیرو بریدونو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه اخیستی و. د ورځپاڼې پر اساس داعش پر دې سربیره چې په افغانستان کې د وروستۍ میاشتې د خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، د کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت یې هم منلی چې 22 تنه محصلان پکې ووژل شول. ورځپاڼې زیاتوي طالبانو هم چې د افغانستان له دولت سره په خبرو بوختي حملې کمې کړې نه دي. د بی پولی خبریالانو ټولنې بیا په خپل وی پڼه کې په افغانستان کې د خبریالانو پر ضد د حملو د زیاتېدو یادونه کړې او لیکلي دي چې د افغانستان د خبریالانو ټولنې د نومبر په 13 په یو لیک کې د افغان خبریالانو د امنیت په اړه خپل اندیښنه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړې ده. په دغه لیک کې له امنیت شورا غوښتل شوی چې پر خبریالانو د حملو د مخنیوي لپاره دي جدي اقدامات وشي. دا لیک د بی پولی خبریالانو، د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې او د خبریالانو د ملاتړ د نړیوال سازمان له لوري په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر ته سپارل شوی دی. د بی پولی خبریالانو ټولنې لیکلي په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې ټینګار کوي چې د نړیوالو نورمونو، د بشري حقونو د نړیوالو ژمنو او تر ټولو مهم د جنیوا د کنوانسیون پر اساس باید رسنۍ او خبریالان له پوځي حملو خوندي وي. په افغانستان کې په ورستیو کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي په شمول څو خبريالان ووژل شول. د بی پولی خبريالانو ټولنی ویلي چې د افغانستان د حکومت له لوري ځینې اقدامات شوي خو د خبريالانو پر ضد د تاوتریخوالو د مخنیوي او د هغو د قاتلانو د قانوني تعقیب لپاره هلې ځلې کافي نه دي. سلګونه ترکمن شزو پرون په مزار شریف کې احتجاج وکړ او د انسان تختون کوله منګولوي د یو نه کلن ماشوم د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. معترضان د بلخ ولایت د مقام په دروازه مخترا ټول شي ول او دروازه هم د څو ساعتونو لپاره وتړله. جزئیات له بلخه د مجیب حبیبزی په راپور کې ووري.
په بلخ کې لسګونه ترکمن وخزو د انسان تختونکو له منګولو دی و نه کلن ماشوم د خوشی کېدو په خاطر احتجاج وکړ. قهردلو مظاهره کوونکو چې وقختل ځان د بلخ والی د دفتر دروازه ته ورسوي د پولیسو له مامانات او وهلو ټکول سره مخ شول. د بلوازه ځواکونو د مظاهره کوونکو د تیتولو لپاره دوبو د پاشولو له وسایطو هم کار واخیست. احتجاج کوونکو د مونږ عدالت غواړو شعارونه په لیکدولو سره د نه کلن عبدالرؤف د خوشی کېدو غوښتنه کوله. د بلخ امنی قماندان سید معراج سادات وایي چې د عبدالرؤف د خوشی کېدو په خاطر څوارلس عملیات بې پایلې ختم شوي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي دی. د ملي امنیت ادارې او د بلخ پولیسو 15 تنه د دغه ماشوم د برمته کولو په تور نیولې هم دي. برمته شوی عبدالرؤف ته د عدالت غوښتنې په مخه تیرونی هم ترکمنانو په شمال کې د حیرتان او واقعنې بنادرو لارې تړلې وي. عبدالرؤف اته څلوېښت ورځې د مخه په مزار شریف ښار کې کله چې مکتب ته روان و په پوځي جامو ملبس کسانو وتښتاوه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې د آزادی رادیو ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ په ویب پاڼه کې نه یوازې د آزادی رادیو خبرونه اوریدئ شئ، بلکې اکثره مطالب لوستلای هم شئ. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړي. انټونیو ګوتریش دا غوښتنه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت یو ورځنۍ غونډې ته وکړه. په دې اړه پام وکړئ. نور تفصیل ته چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د اقلیم لپاره راتلونکي اهداف په نامه دا غونډه پرون شنبه په انلاین ډول ترسره شوه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د اقلیم لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړي. د ټینګار وکړ چې بیړنۍ حالت باید تر هغه وساتل شي چې د کاربن ګازو په کچه کې تعادل رامنځته شي. دا په دې معنا چې ګلخانایي یا شنکوریز ګازونه د ځمکې اتموسفیر ته ډیر راوونه لګل شي. کانفرنس د اقلیم په اړه د پاریس تړون د 15مې کلیزې په مناسبت جوړ شوی وو. پنځه کاله مخکې د نړۍ هیوادونو د دغه تړون له مخې ژمنه وکړه چې د ځمکې تودوخه به د سانتیګراد 1.5 درجو پورې محدود ساتي. انټونیو ګوتریش وویل دا ژمنې د برخه کې هدف ته د رسیدو لپاره کافي نه دي او په خبره یې یو شمیر هیوادونو د هڅې لپاره غورځولي. ګوتریش خبرداري ورکړ ک نړیواله ټولنه د لارې بدل نه کړي د ځمکې کورابه په خطرناک ډول د تودیدو لګواخ سره مخامخ شي. د ګوتریش په خبره تر اوسه د نړۍ 13 هیوادونو د اقلیم بیړنۍ حالت اعلان کړی او د غوښتنه وکړه چې نور هیوادونه هم باید ډالر خپل کړي. اروپای ټولنې د 2019 کال په نومبر کې ډالر تعقیب کړ او ټولو 20 هیوادونو یې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د غوښتنه تر اوسه یوازې سمبولیکا بڼه درلودلې. د اقلیم په اړه پرونی کانفرنس د ملګرو ملتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډ کوربتوب او د چیلی او ایتالیا په ګډون ترسره شو. کانفرنس کې د نړۍ ډیرو مشرانو برخه اخیستې وه، خو یوازې هغو پکې خبرې وکړې چې د اقلیم په چارو کې تګلارې جوړې کړې او لاسته راوړنې لري. د اقلیم په اړه د پاریس تړون 2015 کال کې لاسلیک شو، خو امریکا هغه مهال له دې تړون ووتله چې کله ولسمشر ډونالد ترامپ واک ته ورسید. اوس د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې د کار په لومړی ورځ به بیرته امریکا د غتړون کې ښکېل کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په افغانستان او ډیرو نور هیوادونو کې یو تل بیا د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي، سره لدی چې هیلشته چې واکسین به جوړ شي، خو تر هغه وخته چې واکسین ټولو خلکو ته رسیږي ډیر وخت پکار دی. د دې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې و بجو ډیر دقیقي دی، توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د هیواد د روان وضعیت په حق له ملګرو ملتو د عمومي غونډې پریکړه لیک وستایه. په پریکلي کې چې د دسمبر په لسمه تصویب شو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي روان وضعیت د اندېښنې وړ شودل شوی او د افغانانو په مشه د سولې پر خبرو باندې ټینګار شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه پریکلي د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوال ټولنې د غوښتنې ملاتړ ښکارندوی کوي. په بدخشان کې د یوې کورنۍ وغړي په ترافیکی پیښه کې وژل شوې دي. په راپورونو کې ویل شوی دا کسان پرون هغه محل مړ شول چې د سپرلی موټرې د کوکچې سیند ته ولوېد. د پیښې دلیل د موټر چلوونکي بی احتیاطي شودل شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شپاړس ماینونه شنډ کړي دي. وزارت تیر ماښام په یو خبر پانه کې وویل دغه ماینونه طالبانو د میوند په خاکی چوپان سیمه کې ځای پر ځای کړي وو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې سر له سبا دوشنبه د کورونا پر ضد فایزر او بیو ان ټیک کمپنۍ له لوري جوړ شوی واکسین خلکو ته ورکول کیږي. د متحده ایالاتونو د کورونا د ځانګړي کمیټې مسؤل جنرال ګوستاو پرنا پرون شنبه وویل په لومړي پړاو کې به د کورونا واکسین 2,900,000 روغتیايي کارکونکو او زړو ته ورکړل شي. دغه واکسین ته پرون د امریکا د درملو او خوراکي موادو ادارې جواز ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان او اروپایي ټولنه د ایران لخوا د یو مخالف ژورنالیست اعدام غندي. د روح لازم پنوم ژورنالیست چې آنلاین کارونه په 2018 میلادي کال کې په ایران کې د اقتصادي مسایلو په تړاو د مظاهرو لپاره د لوسره مرسته کړې و پرون اعدام شو. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس اسنا راپور ورکړی چې د تهران د انقلابي څارنوالۍ دفتر تایید کړی چې زم پرون سهار په دار ځړول شوی دی. ارمنستان په آذربایجان تور پوری کړی چې د نګورنو قرهباغ د جګړې پر سر د شوی اوربند سرغړونه کړې ده. د ارمنستان دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو پرون په هغو سیمو بریدونه کړی چې د ارمنی ټبره ځواکونو له خوا ساتل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت بیا په یو خبر پانه کې د ارمنستان پوز په لمسونکو اقداماتو تورن کړی او ټینګار یې کړی چې اوربند نه دی مات شوی. زمو شخلاصي رادیو او ری په روسي ورځو کې یو هندي فلم چې تور باز نمیږي په هند کې جوړ شو او په نتفلیکس هم خپور شو. لاندې خبرتیا وروسته د دغه فلم په اړه ژغی شو.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
که څه هم د دې فلم نوم پښتو دی، یعنی تور باز، خو بالیوډ یا د هند سینما په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو په یوه کمپ کې د افغان ماشومانو پر ژوند جوړ کړی دی. نتفلیکس چې اوس د نړۍ د سینمایي فلمونو او سریالونو د خپرولو یوه لویه شبکه ده، دا فلم د جمعې په ورځ خپور کړ. د دې شبکې فلمونه په درسته نړۍ کې سلګونه میلیونه انسانان ګوري. دا شبکه د میاشتنی فیس په بدل کې مشتریانو ته بې شمېره فلمونه، سریالونه او مستند فلمونه وړاندې کوي. د هندي رسنیو پر اساس ګیریش ملک د تورباز فلم پروډیوسر او راهول میترا یې ډایرکټر دي. په دې فلم کې شودل کیږي چې طالبان څنګه په خپل لیکو کې ماشومان ګماري او څه ډول د بهرنیو او افغان ځواکونو پر ضد په انتحاري حملو کې له هغو کار اخلي. په دې فلم کې سنجی دت چې مرکزی رول په غاړه لري د دې لپاره کابل ته ځي چې د یو ماشوم په انتحاري حمله کې میرمن او زوی وژل شوی دی. سنجی دت په دې فلم کې له پاکستانه د بیرته راستنو شویو کډوالو یو کم ته ځي او هلته له کرکټ سره د ماشومانو مینه دې ته حسوي چې د کمپ له ماشومانو د کرکټ ټیم جوړ کړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې په یو کره کتنه کې د دغه فلم په اړه ښلي چې د افغانانو ژوند هغه څه چې په کارو نه دی انځور کړی، خو څه چې په دغه فلم کې او څارو د پام وړ دی هغه د طالبانو له لوري له ماشومانو څخه په جګړه په تیره بیا انتحاري حملو کې استفاده او په افغانستان کې د کرکټ لوبې شهرت دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو ایوی بل خبرونه ته هر کله کوم. دا ونی په کور کې د کتابتون په اهمیت غږیږو و باور چې ولې په ډیرو کورونو کې کتابتونونه نشته
یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه شي خلک مطالعه وکړي.
په کور کې د کتابتون جوړول څه ګټه لري؟
زه اوس کلواري چې دفتر نه راشم وړه ورونه مې کتابو ته ناسوي کتابونه ګوري.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په کور کې کتابتون ولري؟
په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه وګم جبر خیل یو وړاندې کوم. پاپل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
کتابتونونه هغه مشالونه بلل کېږي چې رڼای د ډیرو ژوند بدلولای شي. په پرمختللو هیوادونو کې سره لدی چې بهر ډیر کتابتونونه وي، په کور کې هم د کتابتونونو لپاره برخې بیلې شوي وي، خو په افغانستان کې بیا دې مسلې ته ځوانان ډیر پام نه کوي. ډیرې کتابتونونه نه لري او ځینې ځوانان چې په کور کې څه ناڅه کتابونه هم لري هر ځای ګډوډ پراته وي او سمه استفاده نه ترې کیږي. د یو خصوصي پوهنتون محصل باور ظهیر وایي دا چې ډیر ځوانان په کور کې کتابتونونه نه لري وجه یې دا ده چې دوی له مطالعې سره علاقه نه لري.
که رښتیا وایو داسې خاص کتابتون اکثریت کورونو کې نشته. کتابونه غیر منظم په صحیح طریقې سره نه ساتل کیږي او یو ځای بل ځای کور کې پراته ماشومان لاسته مرزي خرابېږي. د منځ ډیر کم مشخص پیدا کیږي چې د کتاب لپاره منظم ځای جوړ کړی او هغه په صحیح طریقې سره ساتل کیږي. نو یا شوق نه لري یا د فرهنګ دلته دومره کار ورته نه دی شوی چې خلک مطالعه وکړي، د کتاب ارزښت پوه شي، کتاب په صحیح طریقې سره وساتي یا ورته ځای جوړ کړي. دغه مشکلات شته.
د یو خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل سراج احمد بیا اقتصادي ستونزې د دې سبب ګڼي چې ځوانان په کور کې کتابتونونه ونه لري.
مطالعه کوم ځینې کتابونه دي خپل دومره دغه فسیلیټي یا دومره امکانات نشته چې مونږ به غړ غړ کتابتون هم درلودو، ځکه چې ځینې اقتصادي مشکلات وي. نو کتابونه مطالعه کوو، کتابونه شته، خو هغه مثلا ډول دغه نشته ورته مثلا چې هغه کتابتون وي یا هغه چوکاټونه وي یا دغه، خو زمونږ خپل هغه عادي توګه چې مونږ کوم چوکاټونه ورته جوړ کړی دي یا کوم المارېګانې دي په غل مارېګان کې مونږ ساتلې دي.
که څه هم سراج احمد په کورونو کې د کتابتونونو نه جوړول په اقتصادي ستونزو پورې وتړل، خو د خصوصیدونکو ابراهیم ایمان وایي که ځوانانو غواړي په کور کې کتابتون ولري په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي جوړې کړي او د وخت په تیرېدو سره یې غني کړي. دای په دیاړه خپل تجربه راته وایي.
زه په شپږم ټولګي کې وم چې کابل ته راغلم، دلته مې مکتب شروع کړو. نو له هغې ورځ نه ما په اوله ورځ د کاروان صاحب کتاب له مهامه تر مهامه واخیستو، نو یې ځای نه را شروع شو. نو ورو ورو مې کتابونه راوړل، اخیستل مې ځینې ډلۍ به را کوله نو وزه په کور کې لوی کتابتون لرم نو کتابتون په تدریجی ډول جوړ شو ما د سینې د کړي چې یو کتاب پلورنځي تلار شم سل کتاب واخلم یا 50 کتاب واخلم دا یو کتاب دوا کتابه خو کتابونه می ساتلې د کتابونه را باندې ګران دي چې څوګي ویس یو بیا ورته وایم چې دا غي تاسو را امانت ته بیرته به راکوي او ځینو انډیوالانو وړي دي بیا یې را وړي نه دی هغه پسې خپایا ځکه از ما د کتابتون کتابونه دي
دا کابل په هنتون د خپل هنرونو په هنځي محصول اقبال ترنک وایي دا کور کتابتون مرسته ورسره کړي چې ډیر څه زده کړي
مثال د مکتب کتابونه دي چې تر 12 سم په پوري 12 کال به یو چوک د مکتب کتابو ته ناست یا په د باندې باید زده شي دی باید زده کې کژدا نه کې د کال په پای کې ناکامي مشکل پیدا کوي نه یو ډول جبري ده او کچیرته د څنګه معلومه یي مثال د یو چا علاقه معلومه یي ز خپل شي مثال انځورګری سره علاقه لرم کولای سم ځینې د انځورګری د مستند کتابونه وي یا هم د معاصر هنر کتابونه وي یا د هنر په اړه کتابي سره ولر سم په خپل طبیعت په خپل واخلم هغه بیا ځکه زما ذهن منلای بیا کتاب او ما په خپل خوا خره خسته هغه بیا خمه تعالی کولای سم لږ څه معلومات اخستای سم لږ کتابونه شي وسم په کتابتون کې پراته دي ډیر ګټه راته کړی ده ډیر داسې څه څه نوم تری خبر د کتابونو په لوستلو سره په باندې پوي شو او ډیر داسې څه څه نه می سوای کولای غوي کتابونه ماته درو هیره کړی ده د دې اړي استلې مسجد باید هغه باندې پوي سم په تحقیق کوم معلومات وکړ
ابراهیم ایمان هم وایي د دې ترڅنګ چې د کور له کتابتون څخه استفاده کوي د کور نور غړي هم د کتابتون کتابونه لولي
دا ماته په ثبوت رسیدلې ده کدي چا په کور کې ټوپک میخته زوړند وي نو یې ماشوم تبن د ټوپک سره شوق پیدا کیږي د کور ماشوم د ټوپک سره شوق پیدا کیږي کدي چا په کور کې بیا مړز وي د مړز قفسونه وي هغه ماشوم تبن بیا مړز ستي خو کدي چا په کور کې کتاب یا شمان تبن لکتاب سره مینه پیدا کیږي او کتاب لولي زغس کلواری سی کار نه راشم ل دفتر نه راشم وړه ورونه می کتابو ته ناس وی کتابونه ګوري او ډیر وړه چې بیا تصویرونه پکې ګوري نو زدا سوایم ک کور کې کتابتون وی نو تبن مشمان استفاده تر کوي ک استفاده تر و نه شي از ما په ان په کور کې واز کتابونه چې په تخچه کې یخ وی کما شمان د هغه د سیور لاندې هم را لوي شي ان شاء الله آینده به مثبت وي
د پکتیا اوسیدونکو محمد ولی ناصری وای په کور کې د کتابتونونو جوړول اسانه خبره ده خو د نظر دا دی چې کتابونه باید منظم کې خودل شي او سم استفاده ترې وشي
اکثر ځوانان په دغه نه پوهیږي دوی ټول کتابونه تر وخت میوې کتابخانه کې کدوی ته جای مشخص کې درسونه معلوم سي او بل دوی خپل وګوري کتابونه سي ما کتاب لته خیدا او په برخه کې باید د مطالعه وکړي ما کتابونه ټول ویشي کولو کې دوی برخه دوی کتابونه مزلرم ما جای معلوم کړ سپیږي کونج کې ما یې تل ماري او زیر اخلم اړون پښتنې څخه مسلک میم نه زه ځان لپاره ځکه کلوار سړی تم ځنه پښتنې په نورو مسلکو کې پیدا کیږي چې نورو سازانو پښتنې کو په ابتدایي وخت کې سړی خپل ماخص شعر واخلي څو کتاب لیکل نه او استفاده وکړي نو د ما شخصا هم دا تجربه ده او زه زیات ډیر زیات مطالعه لخمن نه ولا کوسل په دند کې مصروف شوم سره د دې بیم یو لستقې وختم پیدا کم د کتابتون تر راغلم سیو سو ګور
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کاوي چې خپل هدف ته ورسیږي
دا چې ولی ځینې ځوانان په کورونو کې کتابتونونه نه لري په کور کې څنګه کتابتونونه جوړېدای شي او څه ډول د کور له کتابتون څخه استفاده وشي په همدې اړه ازمک همکار همایون هیواد له لیکوال استاد نجیب الله منلی سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم
استاد که نن سبا وګورو ډیر ځوانان دي چې هغوی زده کړې کوي خو لا هم ویل کیږي چې دوی په کور کې کتابتونونه نه لري علت یې څه ده ولې زموږ د ځوانانو کورني کتابتونونه نشته
مونږ چې په کتابتون باندې خبرې کوو نو فکر ته مو دا راځي چې لوی الماری او په زرګونو کتابونه پکې یو په حقیقت کې چې دوه کتابه دي په کور کې د کتابتون دی یوازینی شی دا ده چې دوه کتاب د کور کې کله د کوټې یو خواته پرتی کله د کوټې بل خواته پرتی ښه نه ښکاري، مګر که کور کې الماری لري یا یوه تاقچه لري یا یو ځای چې د کوټې یو کنجي چې د کتابونو ډک په سریقه باندې سره ایښي، بس دا مناسب کتابتون دی.
استاد تاسو ویل چې په دوه درې کتابونو کې دی شي وایي چې دا د کور کتابتون دی، خو په ډېرو کورونو کې کېدی شي کتابونه وي، لیکن هغه داسې ځایونو کې پراته وي چې څوک به په اسانۍ پیدا نه کړي، یا که څوک کور ته مېلمه راشي هغه کتاب ځان سره یوسي که نه، یعنی دغسې منظم نه وي چې بیا له هغو کتابونو څخه استفاده وشي. د دې لپاره چې دغه شی منظم وي، مثال دا کتابونه په یو ښځې کې ایښي وي چې د ضرورت په وخت کې راواخیستل شي ورک نه شي، د دې لپاره څه کول پکار دي؟
کتابونه پار ځای کې خدي هغه کې ستونزه نشته، که څوک وس لري او الماری لري دا ښه ده چې الماری ولري، د کتابونو دپاره یوه ځانګړې شوې الماری باقي به کتابونه خوندي میخي ښه به هم ښکاري، او کېدای شي سړی طبقه بندي هم کړي. په پخوانیو کورونو کې به موږ تاخچې درلودلې، یوه تاخچه کې سړی کتاب ایښودلی شي، یو رف جوړولی شي، په دیوال باندې دوه میخه ټک وهه تخته پرې کېده، د کتاب دپاره ډېر مناسب ځای ته جوړېږي. که هېڅ هم نه وي د کوټې په یو کونج کې کتابونه لکه په ترتیب کېده، ډېر ښه کتابتون ته جوړېږي. نو فکر کوم چې هغه دومره مهمه خبره نه ده چې کتابونه څنګه ایښودل شوي دي، په کتش کې ایښودل شوي دي، هغه د ستا د امکاناتو پورې تړلې ده، ستا د ذوق پورې تړلې ده، او ستا د کور د جوړښت پورې تړلې ده. طبیعي خبره ده که واړه ماشومان دي په کور کې په ځمکه باندې ایښودل شوي کتابونه محفوظ نه دي، هغه کتاب چې ډېر جګ ایښودل شوی هغه ته بې دا چا لاسرسی هم نه کېږي. نو دا هغه د خپل ذوق په اساس باندې باید سړی جوړ کړي، مګر لارې ډېرې دي، دینه باید څوک ځان ته یو مازره جوړه نه کړي.
استاد کله چې یو څوک مثال کور کې کتابتون جوړوي څه ډول استفاده ترې وکړي؟ یعنی د کور فضا کو ګورو، خو کدی خوانځي ته ځي که پوهنتون ته ځي، هلته خو مجبور دی درس وایي، دلته چې خلک راځي میلمانه راځي غالمغال وي د کور نور غړي وي، څه ډول فرصت پیدا کولی شي چې بله دغه ډول کتابتونونو څخه چې دوی په کور کې جوړولی شي استفاده وکړي؟
زه به درته د خپل ځان مثال درکړم. په ژوند کې مې تقریبا 1500 کتابونه په ولاړې په بس او د ترانسپورت په وسایلو کې لوستي دي. نو د کتاب لپاره هر ځای مناسب دی، او داسې ځای نشته چې په هغه ځای کتاب نه لوستل کېږي. میلمانه راځي خو بېرته ځي، غالمغال یي ماشومان غالمغال کوي، ماشومان ویده کېږي، ماشومان غلي کېږي، ماشومان د باندې وځي. نو د کتاب لپاره هر وخت وخت شته. پاتې شو دا چې سړی د څه ډول مسایلو سره کولی شي چې خپل وخت تنظیم کړي. نو زما په نظر باندې یو څوک د شعر سره علاقه لري، ضرور نه ده چې یو دیوان ته د اول مخ نه کېږي تر اخر مخ یې ولولي، یو کتاب راواخله هماغسې په ولاړې باندې یو ښه غزل پکې ولوله، بېرته کېده لنډې کیسې دي، 15 دقیقې وخت لري، یو کتاب راواخله یو لنډه کیسه ولوله. شاید علمي مسایل تخنیکي مسایل چې تمرکز غواړي هغه به د شپې ولولي، داسې وخت ولولي چې غلمغال کمی، مګر په ژوند کې هر شیبه د لپاره یو فرصت شته چې ته یو کتاب ولولي. نو فکر کوم چې د نه مطالعه لپاره پلمه لټول دا اسانه کار دی، خو په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی، یعنی څوک پین تیروزي.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ د خبرونه هم پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه هي شی به درته غواړم. الله مو ملشه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
کابل لا هم د نړۍ یو لکه کړو خارونو یادی، او کله کله خو په دې برخه کې لومړی نوم ګټي. کابل صنعتي خار نه دی، نه هم پکې د تولید کچې دومره ده چې د هغې له مخې باید د خار هوا ککړه شي، بلکې ډېر نور مسایل چې کولای شي مدیریت شي د دې خار هوا ککړه کړې ده. که څه هم ژمی لا نه دی پیل شوی او د خزان موسم دی، ولې په کابل کې د هوا ککړتیا د خپل اصلي کچې څخه درې برابره ککړه ده. حکومت ځینې پروګرامونه د دې ستونزې د حل لپاره نیولي، خو ښکاري چې بریالي نه دي. تیر کال چې هوا ککړه شوه، جمهور رئیس د خپل ځان پر ریاست د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شو، خو د کارونو پایله یې نامعلومه او ورکه بریښي. ستونزه چیرې ده او د حل لپاره یې څه پکار دي؟ پر همدې موضوعاتو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخي رئیس ښاغلي انجینیر نیک محمد سره د دې اونۍ حقیقت څه د خبرونه مخ ته وړم. زه امید ظهیر ملک. په داسې حال کې چې لا ژمی پیل شوی نه دی، ولې په کابل کې هوا دومره ککړه ده؟
ما
مننه تاسو د سوال پر رابطه باید ووایم چې تاسو شاهد دی چې د جهان په سطح غیر منسجم شوي دي د هوا د بدلون پر رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم پر رابطه مختلف تاثیرونه لري یعنی امپاکتونه لري نو دا ټول تغیرات اقلیم وجدي خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتیږي او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال
انجینر صاحب یو مسله دا د وای چې د کابل خار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې خار باندې راخپور دی یا دومره غیس پیل لري چې له کابل د کابل خار هوا دومره ککړ شي که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست ان شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوي نو که مسله تر دې کې چې وی چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي اما د ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي
ډېر مهمه خبره ته اشاره وکړه زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه نو بیا افغانستان کې بل خصوص کابل خار کې سي
دا بل ډېر بخنه وارم تیر کال هم هم دغه دلایل په ورته ته اجازه راکې دغه مسایل دا دلایل هغه چې تیر کال هم تقریبا نو هم درنګ په نور کولو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم سره مطرح کړو تیر کال هم چې کړه دا سن زیات شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکي کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي اوس هم اساس د ادارې لقوله چې د کابل خار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر ککړ ده هغه څه ده چې باید وی یا د امغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي نو بیا ولې څه کال دومره کارونه چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي
معزز برور کچیر ما ته اجازه ورکړئ زه د تفصیلی خبره کوم ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیا ساتنې اداره څه مسولیت لري څه دند لري کوم کارونه کړی دي ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی پالول کړی نه دی یعنی چاپیا ساتنې اداره او په دې هم قانې هم نیو او نور هم ادامه ورکو لکه زه باید تاسو ته ډېر واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري د کابل خلک هم واوري د دولت هم واوري ولسي جرګه هم واوري چې په کابل خار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي همغه چې مخکې تاسو ته ویل یو طبیعي لامل دي بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي دریم د خامه سړکونه دي او څلورم په کابل خار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ بیا ولې د هوا دومره ککړه ده خو هغه لږ تغیر خو باید کړی وای
په هوا کې تغیر شته دی خو دا مخکې مو تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل شپږ لکه څلوېښت په لور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا ګاز مایع ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه بل غټه ستونزه د ترانسپورت پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته یعنی جمعي بسونه نشته ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته دا د ترافیک کار دی هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي
انجینر صاحب که ساتي په یادو سي د جمهور رئیس لومړي مرسال امر الله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شوه ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي په دې معنی چې ساسي اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمونږ جواب هم دا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، اما چې مخکې درته ویلی هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاع سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازی دا تقریبا 15-30% یا گازی شویده او یا فلتر نزدی. دا د چاپلیا ساتنی د اداره فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایدی چه مون آن دا سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی من فلتر نست داز ما امدون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت دا چاپلیا ساتنی اداره هم دادی آخری قوتی چشپک بجه دا سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د 15000 فعالیت چې زه درته یادوم د قرنټین نه پاتې تر اوسه پورې دا دونه آسان خبره نه دي چې یو ځل دوی د نظارت وکړه تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورته ور باندې چې فلتر نه کړی نه وو مسجد کې او جریمه کې ور باندې هغه کار مونږ سکل وکړ ور باندې بلند منزل شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیم شاروالی کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیال ساتنې ادارې ما هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا الی نصب کړي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیال ساتنې اداره یې کړې دي. همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا موږ خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه هم دا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو
کوم سیمو کې؟ مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په اتو ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګاه یک دو دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي چې عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزګاه مونږ تهیه کړیم دی، هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیال ساتنې اداره په سایت کې تاسو
وګورئ. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی. اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نه ټیټ دی. نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی، یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی، لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی. او بل ذرات معلق چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ام 10 و پی ام 2.5 کوم دي، دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب، درې ګازونه چې تاسو یاد کړو، اوزون، کاربن مونو اکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
دغه په مناسب اندازه دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونو اکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دی ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازون استاندارد نه لاندې وو، ټول استاندارد نه لاندې وو. دا 15 غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی، او هر شي چې د استاندارد نه زیات چې خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کور مواد
مهرباني.
دمینه په مذهب دے ہم سفر کم کنا، یو خلے ران مخ کے دے رہبر کم کنا، دمینه په مذهب دے ہم سفر کم کنا، ہم سفر کم کنا، رہبر کم کنا، ہم سفر کم کنا، رہبر کم کنا، دمینه په مذهب ہم سفر کم کنا، یو خلے ران مخ کی دے رہ بھرے کم کنا،
بیخی لکه یقوب